السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. چین وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې دا اونۍ د افغانستان لپاره د چین، روسیا او پاکستان د استازو په ګډون په دې هیواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې وویل، پر دې سربیره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو یا استازو غونډه به هم سبا او بل سبا د چین په مرکزی ښار تونزی کې جوړه او د افغانستان په اړه به بحثونه پکې وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم په دې غونډه کې حاضر وي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان له داسې یو بشري بحران سره مخامخ دي چې په چټکۍ سره د پراختیا په حال کې دی. د ادارې نن پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې نشي کولی د افغانستان خلک هیر کړي او وایي دا کار به وهم نه کړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد د پاشلتیا خواته روان دی او اقتصادي بحران به د میلیونونو بېوزله افغانانو ژوند وګواښي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFP وایي چې د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې د دوی لخوا پر اړو کسانو د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. کرملن هغو هیوادونو ته چې د روسیې د ګاز د پیرلو په برخه کې د مسکو د نویو مقرراتو منلو ته نه دي چمتو خبرداری ورکړی چې که پر روسیې روبل معامله ونه کړي نو ګاز به ترلاسه نه کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف تیره شپه په یو مرکه کې وویل دی نه پوهیږي چې که لویدیځ هیوادونه د ګاز په بدل کې د روسیې روبل له ورکړې ډډه وکړي څه به پیښ شي، خو ده زیاته کړه چې روسیه نه شي کولی دې هیوادونو ته وړیا ګاز ورکړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر کلابند ښار ماریوپول د روسیې پوځي عملیات د بشریت پر ضد جنایت بللی. زلنسکی نن د ډنمارک پارلمان ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل چې په ماریوپول کې د بشر پر ضد جنایت د ټولې نړۍ د سترګو پر وړاندې همدا شیبه پیښیږي. ماریوپول ښار پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د روسیې ځواکونو د دوامداره راکټي حملو لاندې دی.
افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19.4، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21.3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.8، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20.8، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.4.
ل ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. امریکا په افغانستان کې پر دریو نړیوالو تلویزیونونو بندیز غندلای دی. طالبان د دې پریکړې لپاره دلایل وړاندې کوي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو ساحه یې موږ کنټرولولی نسو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنکړو.
د طالبانو محتسبانو نن یو ځل بیا د څو دولتي ادارو مامورین د ګیرو د لنډولو په خاطر خپلو دفترونو ته نه دي پریښي.
د خلکو عمومي نظریات دا دي چې طالبان خپلې هغه مخکنۍ ایدیالوژۍ ته آهسته آهسته د برګشت په حال کې دي.
اروپایي ټولنې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله پر طالبانو سخت انتقاد کړی. د دې نجونو یوه معلمه وایي،
زه داسې یو کلمه نه وینم چې دا غداد ولري چې زما زده کوونکو ته قوت ببخشي چې دا حالت تحمل وکړي.
د طالبانو حکومت خلکو ته د وسلو د ساتنې جوازونه ورکوي. په دې اړه یو راپور لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر په کلابند ښار ماریوپول کې د روسیې د پوځ عملیات بشري جنایت بللی.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دریو نړیوالو تلویزیونونو د خبرونو بندیدل غندلې دي. د دې وزارت په یو خبر پڼه کې د طالبانو لخوا خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوي دي. د امریکا غږ، بی بی سی او دوچویلې تلویزیونونو مسؤولانو د معلوماتو لمخې د شنبه پورت طالبانو د دوی د تصویري خبرونو د خبرېدو مخاوني ولا د اړه جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد د طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو غبرګونونو په ډیرې دودي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د درې نړیوالو رسنیو د تصویري خبرونو خپرېدل بند کړي دي. طالبانو د تیرشان می پورس په افغانستان کې د امریکا غک بی بی سی او ډویچ ویل د تصویري خبرونې چې د زنیو خصوصي رسنیو لخوا خبرې دي بند کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاړه کې خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوی. اعلامیه کې لیکل شوی امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او د رسنیو پر وړاندې د نوي محدودیت سربیره دا ډله آن د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي چې وړاندې یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلګې په توګه د مارچ په 23مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو په اړه د طالبانو پریکړې ته اشاره کړې چې روښانه کوي طالبان په هغه اړینو ژمنو عمل نه کوي چې له افغان ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حقونه دي، نه دا چې غربي ارزښتونه یا نړیوالې ټولنې ته امتیازات دي. دا حقونه د یوې سوله ییزې او سوکال افغان ټولنې لپاره اړین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو له حقونو سرغړونې د پای ته ورسوي او ډاډ یې ورکړی چې دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. امریکا په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو څخه چې وشي کولی له تاوتریخوالي له ویرې پرته ډاډ او آزاد کار وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي په افغانستان کې د قانون په چوکاټ کې د رسنیو ازادي تضمین ده، خو دوی د هغو رسنیو د خبرونو مخه نیولې چې د افغانستان اسلامي او کلتوري ارزښتونه یې نه دي مراعات کړي.
ځینې تلویزیونونه چې د نشراتو ساحه یې موږ کنټرولولی نه سو، هغو ته موږ حق لرو په افغانستان کې د نشر اجازه ورنه کړو، ځکه هغوی زموږ د قوانینو رعایت نه کوي. دا د بیان ازادي باندې کوم محدودیت نه ده، بلکې موږ د افغانستان د ټولنې سره سم د نشراتو مسؤلیت تر اوسه باید کنټرول کړو. ټولنې څه اجابات لري، غوښتنې لري، له هغه سره برابر نشرات وسي.
طالبان داسې مهال پر رسنیو او د بیان په ازادۍ محدودیت زیاتوي چې میاشت ویان زبیح الله مجاهد یو غونډه کې وویل د ټولنیزو او ټولیزو رسنیو مخکنی قانون چې د جمهوري نظام پر مهال جوړ او توشي شوی د عملی کېدو وړ دی. که څه هم ښاغلی مجاهد بیا هم ټینګار کوي چې دا قانون عملی کېږي، خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان نیوکه کوي چې طالبان نه یوازې د دې قانون عملی کېدو ته ژمن نه دي، بلکې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې خپل سخت دریځ کړنی لا زیاتوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. راپورونو ته دوام ورکو. یو شمیر دولتي کارکونکي وای نن د دوهمې ورځې لپاره هم د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو دوی ته خپل دفترونو ته د ننوتلو اجازه نه دا ورکړي. دوی ادعا کوي چې دوی ته ګواښو شو چې ګیرې پرېنږدي او پګړۍ په سر نه کړي نو له دندو به لرې شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او مادن او پټرولیم وزارت یو شمیر کارکونکو ادعا کوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ورته ویلي چې باید خپل صورت او سیرت په شریعت برابر کړي. د افغانستان بانک یو کارکونکو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو لامل نوم خپور شي ازادي رادیو ته ویل
د اسلامي امارت د غړو لوري موږ ته نن څه اجازه نه کول شو خپل کارځای ته چې موګګری کمې کړې وي او دوی دلیل هم دا و خود تر سو موګګری نوی پریخي دفتر ته داخل دوی اجازه نشته.
د مدن او پټرولیم وزارت دوه کارکونکو هم چې نغواړي نمونه خبره شي دا کوي چې د سه شنبه په سهار خپل دفترونو ته د ننوتلو پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کسانو لخوا درول شوی. دوی وایي د یاد وزارت د محتسبینو لوري ورته جدي سپارښتنه وشو چې لدی ورسته باید وګدي ګری پریک دی. تیر ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمیر کارکونکو رسنیو ته ویلي وو چې سهار د امر بالمعروف وزارت د کسانو لوري په دې خاطر دندو ته نو پریښودل شوی چې وګدي ګیری نه درلودي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم مني چې کارکونکو یو شمیر وزارتونو ته ورغلي، خو وايي دولتي کارکونکو له دندو نه دی راګرځول شوی بلکې واځي سپارښتنه ورته شوی. د دې وزارت ویان محمد صادق مهاجر د سه شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل
یو مشت وړاندې د مرمر په نهنکر وزارت ټولو دولتي ادارات ته مکتوب لګلې چې کومې خزینه کارمندانې اداره ترازی وي باید په حجاب کې وي او کوم نارینه چې راځي دوی باید سیرت او صورت د شریعت مطابق وي. هماغه مهال ورته ویل شوی چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې هم موږ راځو. خو ځینې داسې کارمندانو چې هغوی دې ته هیڅ اعتنا او نظر او فکر نه و کړی نو هغوی د توصیې لپاره څو دقیقې درول شوي وو.
خغلی مهاجر ویل نن هم د دوی محتسبین زینو دولتي ادارو ته تللی او دولتي کارکونکو ته په سنت طریقه د صورت او سیرت د جوړولو توصيه کړي. نو موري د دې پښتنې په جواب کې چې کيات کسان د دوی سپارښتنه ونه مني لکوم برخلیک سره به مخ شي ویل لای پاړه پریکړه نه ده شوی. دا پتیرو روسته او سو ورځو کې پولیسي وګړو د طالبانو د سختو بندیزونو سومه بیلګه ده.
و موري دل چنن هم یو شمیر دولتی کارکونکو ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا خپل دفترونو ته د تلو اجازه نه دا ورکړل شوی. په راپور کې مو د طالبانو د حکومت د یو ویان نظر هم اورید. زما همکار د پوهنتون له استاد عبدالودود تراه سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو د حکومت دا نوي مقررات په څه معنا دي؟
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ورستی محدودیتونه تقریبا په عینی او ذهنی لحاظ د افغاني ټولنې شرایط ورته مساعد نه دي. دا چې تازه تازه افغانستان کې تحولات رامنځته شوي دي، دلته افغانانو د دنیا سره ژوند کړی دی او د دنیا سره وصل وه. دغه محدودیتونه چې ډیر په شدت سره وضع کیږي ممکنه ده په ډیرو مواردو کې پر اعتدال باندې مبتنی ونه اوسیږي. نو څومره چې موږ د افغانانو سره خبرې کړې دي د خلکو سره، هغوی وایي چې د خلکو عمومي نظریات دا دي چې په تدریجي توګه سوکا سوکا طالبان خپلې هغه مخکنۍ ایدیالوژۍ ته آهسته آهسته د برګشت په حال کې دي او کوم روایت چې دوی له اسلام څخه وړاندې کوي ممکنه ده چې هغه د خلکو په باورونو باندې د معتدل اسلام څخه ډیر زیاته فاصله ولري.
طرح صاحب، څه فکر کوي چې طالبان باید کومو لومړیتوبونو ته نن سبا پام واړوي؟
اړتیا ده چې زموږ روحاني شخصیتونه او د قوم رښتینی مشران حمایت کړل سي او هغوی ته امکانات برابر سي چې ولسونه خپل په تاریخ باندې پوه کړي او د ولسونو ترمنځ یو ذهني حلقوي ارتباط تامین کړي، د ملي ګټو لپاره، د ځوانانو لپاره د کار زمینې مساعد سي او د دنیا سره سیال واوسیږي. کچیر موږ یو بل سره ومنو، خپل پټې سرچینې د اقتصاد فالکو او د دنیا سره ښه او سازنده تعامل ته ولاړ سو، زیار او زحمت وباسو د خپلې خاورې لپاره، هر څوک په هر مسلک شي، زه په دې یقیني یم چې افغانستان به وخت د دنیا یو پرمختللی ملک واوسي. بل لومړیتوب دا دی چې خلک د فکر او د بیان ازادي ولري، خپل نظر او خپل فکر څرګند کړلی سي د کتاب د لارې، د رادیو د لارې، د ورځپاڼې د لارې او د بلې هرې وسیلې له لارې چې هغه د بیان د ازادۍ په لاره کې ارزښتمنه او ګټوره تمامېدلی سي.
د پوهنتون استاد د سیاسي چارو شنونکي عبدالودود تراهو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
اروپای ټولنې خبرداري ورکړی چې که طالبان د خونځیو د تړلو لپاره لاس په سر نشي نو لنړی سره به د باور جوړونې پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا پریکړه چې له 1 میلیون زیاتې افغان نجونې له زده کړو محرومې کړي د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده.
سمیا په بادغیس کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. ورسته لدې چې طالبانو له 6 ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه، هغه خونځي ته د تلو محرومه شوه. وایي د شپې ورځې د نړۍ ټول غمونه په اوږو بار دي او له دې امله چې له زده کړو محرومه شوي د خپل تیار راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه ده.
دا یو ډېر بد احساس دی. نجونې کولای سي ښوونځیو ته ولاړې سي، کولای سي پرمختګ وکړي، ټولنې او خلکو ته خدمت وکړي، نو ولې یو افغان نجلۍ دا کار نه سي کولای؟ افغان نجلۍ دا وړتیا لري چې ان ولسمشره سي او پر نړیواله کچه کار وکړي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو یو تړلو یوازې نجونې له ننګونو سره نه دي مخ کړي، بلکې ښځینه ښوونکي هم له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په هرات ولایت کې یو ښوونکي چې یولسم او دولسم ټولګیو کې نجونو ته زده کړه ورکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه داسې یو کلمه نه وینم چې دا غوډات ولري چې وکولای شي زما زده کوونکو ته قوت ببخشي چې دا حالت تحمل وکړي او دا ډیر سخت دی.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو په اړه د طالبانو پریکړې تازه د اروپایي ټولنې خبرګون هم راپورته کړی. اروپایي ټولنې په یوې اعلامیه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه، د طالبانو دا پریکړه غندلې او د بدو پایلو په اړه یې دې ډلې ته خبرداری ورکړی. اعلامیه کې اروپایي ټولنې او نړیوالو شریکانو یې ټینګار کړی که طالبان هر څه ژر خپله پریکړه لغوه نه کړي، له نړۍ سره به د دوی د باور جوړونې په بهیر ناوړه اغېز ولري. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې زیاته شوې دا د زده کړو له هغو حقونو او هغو نړیوالو سندونو ښکاره سرغړونه ده چې ټول ماشومان یې لري او افغانستان یې غړیتوب ترلاسه کړی دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې هېڅ یو مذهبي یا ټولنیز دلیل نشته چې دا عمل پرې توجی شي. اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړه د هغو ژمنو ښکاره سرغړونه ده چې ویلي وو هڅه کوي چې په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته د ټولو ماشومانو د تلو لپاره زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې دا خبرداری هم ورکړی چې د طالبانو دا پریکړه د دوی کورنۍ مشروعیت چې هڅه کوي په لاس راوړي له منځه وړي. هغه مشروعیت چې د اعلامیې له قوله د یوه ټول ګډون او مسؤول حکومت په جوړېدو حاصلېږي، نه د زور او تاوتریخوالي له لارې. طالبانو د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې د پوهنې وزارت ویلي وو هر کله چې د زده کوونکو لباس د شریعت، سنت او افغاني فرهنګ سره برابر شو، ښوونځي به پرانیزي.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې د مطالبو په ورستۍ برخه کې نړیوالو مسایلو ته ورځو. په څو شیبو کې به اجمل اند له نورو مطالبو سره هم ستاسو کوربه وي. خوست نړیوال مسایل: د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول د روسیې برید د بشریت پر وړاندې یو جنایت وباله. په همدې حال کې د روسیې او اوکراین پلاوی په ترکیه کې نن بیا په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. دا په تیرو څه باندې دوه اونیو کې د خپل ډول له مخې د دواړو خواوو ترمنځ لومړنی تماس ګڼل کیږي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر بندري ښار ماریوپول د روسیې حمله په داسې حال کې د بشریت ضد جنایت بللی چې نن د روسیې او اوکراین هیئتونو د ترکیې په استنبول کې مخامخ خبرې سره وکړې. ولسمشر زیلینسکی نن سې شنبه د ډنمارک پارلمان ته په یوه ویډیوي وینا کې وویل هغه څه چې روسي سرتیری په ماریوپول کې کوي د بشریت ضد جنایت دی چې هرې شبه د مځکې د ټولې کورې د سترګو په وړاندې ترسره کیږي. څه باندې میاشت مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل سره سم پر ماریوپول ښار د روسیې لخوا بېدریغه بمباري سوي او دغه ښار چې تر جګړې مخکې شاوخوا 4.5 لک کسانو پکې ژوند کاوه اوس په کنډوالو بدل سوی دی. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن یو ور بیا په مسکو کې دا وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو لومړی پړاو پای ته رسیدلی دی. روسیې ویلي په پم کې لري چې د پلازمینې کیف او شمالي ښار چرنیهیف په شاوخوا کې خپل پوځي فعالیتونه په ډراماتیکه توګه راکم کړي. دې موضوع پر یوه اوربند سلا کېدو لپاره هیلي ټوکولې دي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک ویلي روسیې منلې چې درې دهلیزونه چې یو به په ماریوپول کې وي پرانیزي، څو ملکیان وکولی سي له جنګي ساحو ووځي. په ترکیه کې د اوکراین سفارت نن وویل د روسیې او اوکراین د هیئتونو ترمنځ مخامخ خبرو چې په استنبول کې وسوې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ. دله څرګنده نه ده چې دغه مذاکرې به سبا چهارشنبه هم په استنبول کې دوام کوي که څنګه. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو سلاکار ویلي دا مذاکرې پر اوربند او د اوکراین د امنیت پر تضمین متمرکز وي، هغه موضوعات چې مخکې اوربند مذاکرې ناکامې سوي وي. تر نننیو خبرو مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دغو هیئتونو ته په یوه تلویزیونی وینا کې وویل د دوی په مذاکرو کې پرمختګ به د اوکراین او روسیې د ولسمشرانو ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته زمینه برابره کړي. اردوغان زیاته کړه د دې وخت را رسېدلی چې د کوټلې نتیجې ترلاسه کولو لپاره خبرې وسي. پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل څه باندې یوه میاشت کیږي، خو روسیه لا هم نه ده توانېدلې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه.
دا دی خبری مجلې دی برخه ته موزا اجمل اند هر کله کوم سره لدې چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګ خبره کوي خو په عین حال کې د وسلو د جواز د ورکړې بهیر پیل کړی دی. ځینې شنون کې دا یو ښه ګام بولي، وایي یو شمېر خلک د ځان خوندي کولو لپاره وسلې ته اړتیا لري، خو ځین نور بیا دا د نامنۍ یوه نښه ګڼي. طالبان بیا د شخصي خوندیتوب لپاره د وسلې لرل د خلکو حق بولي.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د شتون او استعمال موضوع له ډیره پخوا راهیسې د ویجدي اندېښنې په توګه مطرح ده. سره له دې چې په تیر جمهوري نظام کې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې له خلکو سره غیر قانوني وسلې موجودې او د قانوني کېدو لپاره یې هڅې شوې وې، خو له سیاسي بدلون وروسته پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د هغو کسانو لخوا چې ځان خوندي نه بولي یو ځل بیا د وسلو د قانوني ساتنې لپاره هڅې پیل شوې. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت په یو تازه اقدام کې سوداګرو، صرافانو، شرکتونو، کمپنیو هغه عادي وګړو ته چې غواړي قانوني وسلې ولري د لایسنس او یا د وسلو د جواز د ورکړې بهیر بیا پیل کړی. اوس چې د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت دغه بهیر بیا پیل کړی، خلګي پاړه ویشلی نظرونه لري. د کابل ښار وسیدونکو احمد الهام وای طالبان له یوې خوا د پر امنیت خبره کوي او له بلې خوا خلکو ته د وسلو د ساتلو جواز ورکوي.
دا چې د امارت اسلامي مسولین وایي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او هیوادوال لیکم تشویش نه کوي، نو له بل پلوه به د کورنۍ چارو وزارت اعلان کوي چې موږ هغه کسان چې سلا او ضرورت ولري د یو مقدار پیسو په مقابل کې دوی ته جواز ورکوي، دوی کولی شي سلا وګرځي. نو دغه یو ډول ضد نقیص اندېښنې د هیوادوالو ترمنځ راپارولې. له بل پلوه هغه امنیت هم هغسې چې تقاضا ده هغسې نه دی تامین شوی.
د کندوز ولایت وسیدونکو خالد بیا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت دې اقدام هر کلی کوي.
کورنۍ چارو وزارت دغه نوی اقدام چې هر هغه څوک چې غواړي سلا ولري یا سلا واخلي یا هم زری موټر، دوی باید د نوي قانون په اساس مثلا باید جواز ولري. دا یو ډېر ښه اقدام دی، د یو افغان په حیث خپل هم ډېر خوښ یم په دې اقدام باندې. اما دې نه زما ډېره هیله دا ده چې د امنیت په بحث کې نور هم کار وسي چې ترڅو دغه سلا او بعض مهمات ضرورت نه سي.
خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د وسلې جوازونه به هغه چا ته ورکول کېږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شوی وي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې الحمدلله امنیت په خدای ډاډ ورده، زری ګاډي او وسله د دې لپاره نه ورکول کېږي. خدای نه کړده دلته امنیت نشته، دلته امنیت خوندي ده الحمدلله. که تاسو وګورئ د دنیا په ډیرو پرمختللو ملکونو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي هیوادونو کې هم شتمنو خلکو ته دا وسله ورکول کیږي د دوی د ډاډ په خاطر باندې. دلته وسله هغه چا ته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شي، اطمینان ترلاسه بیا ورکول کیږي.
ښاغلی ټکور وایي هر هغه چاته چې د وسلې جواز ورکول کیږي په هغه به پوره کنټرول موجود وي. د یادونې ده چې غلا، شوکې، انسان تښتونه، هدفي وژنې او داسې نور جنایي جرمونه هم په تیر حکومت کې او هم اوس د خلکو لخوا د غیر قانوني وسلو اصلي لاملونه یادېدل او یادېږي. د چارو کتونکي داود مایر د طالبانو حکومت لخوا د وسلو د جواز پروسې پیل ته په اشاره سره له دې ګامه هرکلی کوي او وایي چې د جرایمو د صفر راښکته کولو لپاره دا یوه ښه لاره ده.
د ما په نظر دا مسله د امنیتی مسئله سره متضاد نه ده. قانونمند کله چې فرد سلا اخلي د ګوته اخیستل کیږي، هلته دوی نه تضمین اخیستل کیږي، دوی یو اندازه مبلغ د مالیه په شکل ورکول کیږي چې د اقتصادي بودې کور کوي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له حکومت له شاوخوا 15 میاشتو په تیرېدو سره دوی په پلازمینه کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې عمومي تلاشي پیل کړي. سره له دې چې د طالبانو دغه چاره له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مل وه، خو دوی دغه بهیر تر سره او حکومت د سلګونه میله سپکو او درنو غیر قانوني وسلو د نیونې ادعا وکړه. دا چې په دقیق ډول په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې څومره غیر قانوني وسله موجوده وه او اوس په کوم شمیر لا پاتې او نه ده ټوله شوې، نه د مخکینی حکومت او نه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په اړه څه ویلي دي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د غزنی ښار ځینې تاریخي سیمې له 2013 میلادي کال وروسته ورغول شوې، خو ځینې اوس بیا د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وای په دغه ځای کې د تاریخي بالا حصار د شپږ دېرش برجونو حالت خراب او ځینې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کیدای سي ځینې برخې یې له منځه لاړې سي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د اطلاعاتو کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وه سوې.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده، شابرجان بالکل جوړ سوی نه دی، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له شپږ دېرشو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او چې له خرابې ورسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې یو له طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار ورباندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلتور سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له شپږ دېرش برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخته درغلی کړې وه.
و سم ستاسو پیغامونو ترازو، ستاسو ګن پیغامونه مګ تراغلی سو یې راخلو.
د غم لوټ نه موږ نشو کولای چې له چا سره خبرې وکړو، یا خپل زده کوونکو ته دا وایو چې تاسو لار شي خپل کورو ته، موږ نشو کولای چې تاسو ته نور تدریس وکړو. ولې چې موږ ته دا امر وشو، موږ اوس د سیاسو لکه تابع د امر یعنی هغه پخوا به چې ویلې وای چې القبه ګوشي کنه یو غلام په شکل، اوس دغسې دا موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوای کولای چې خپل ښوونځي خپل زده کوونکو ته وایو چې تاسو پر مخ ښوونځي وتړسه تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او چې تاسو دوباره دلته خپل ښوونځی ته راسئ.
باور وکړئ چې ډېر دردونکي لحظات وو، همدا اوس هم ماته ژړا راځي. بیخی الفاظ فعلا یاری را سره نه کوي، ډېر نا امیده سوه. ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوې او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای را کړی، هغه حق چې موږ ته قرآن را کړی، هغه حق چې موږ ته شریعت را کړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوئ؟ ولې نه راته راکوئ دا حق؟ په څه دلیل یې نه راکوئ؟ آیا تاسې دونه ستئ چې تاسې زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نسوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ یې ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کیږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تاسو اوس راغلاست، موږ مو مسلمانان کړل اوس، نو تاسو موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ څه رقم حجاب واغوندو؟ یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هېڅ څه خبرې نسوای کولای. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت وو چې بیانول به ډېر سخت وي ماته.
موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص کړي تر څو موږ زده کړې وکړو، او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو تر څو خپل هیواد ته یو خدمت کولای اوسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص کړي. طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ یې ناهیلي کړلو، او اوس داسې په چورته فکر کې هستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
چیرې دی دا طرحه درلودی؟ همدا بهانه وي، دا خو بهانه کېدلی نه شي، ځکه اته میاشتې په کافي وخت و. په دې وخت کې باید دوی هر څه مکمل کړي وای، او د چاپیریال په اړه یا د یونیفورم په اړه خو موږ مخکې هم اسلامي چاپیریال درلودی، هم اسلامي یونیفورم درلودی. طالبان له همدغه موضوع څخه یوازې سیاسي استفاده کوي، د خپل مشروعیت لپاره، د نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره همدا بهانه کوي چې د نجونو ښوونځی به تر هغه پورې بند وي تر څو پورې چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني.
دوست لپاره هم دومره تربیه خیچاری.